آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي درويشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 11مه کیږي. په روان خبرونه کې به واوري چې د ارک ویلي دي ترورستانو سره د ځینو هیوادونو اړیکو سیمه د ګواښ سره مخ کړې ده. د ترکی او یونان ترمنځ تاریخي جنجال په دې وروستیو وختونو کې د ایجن د ټاپو پر سر بیا پیدا شوی دی. او یو شمیر خارجي محصلین چې په مختلفو امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه وایي دا ویرې لري کپراتلونکي وخت کې ځنډول شوي بندیزونه بیرته ولګیږي. دوی به ونشي کولی چې په امریکا کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو غټکی، د هلمند په وروستیو جګړو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي باور لري چې د امریکا ستره محکمه به د مهاجرت په اړه اجرایي فرمان تایید کړي، او د ترکیې جمهور رئیس په اساسي قانون کې د بدلون ریفرنډم منظور کړی دی. د هلمند ولایت د سنگین پولیسوالۍ کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ په وروستیو جګړو په دوران کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا پوځ د جمعې پر ورځ ومنله چې هوایي قواوې په دغه سیمه باندې چې ویل کېږي ملکیان پکې وژل شوي دي بمباري کړې وه، او همدا چې پوځ د ملکیانو د وژل کېدو په اړه له خپرو شویو رپورټونو نه آګاه دی. سیمه ییزو چارواکو او د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو امریکا غږ ته ویل چې د شپې لخوا د طالبانو په ضد د هوایي عملیاتو په وخت یو بم په یو کور ور برابر شو، او د طالبانو یو ویان پرته د امریکا د پوځ په غاړه واچوله او ویل چې 30 تنه ملکیان په بمبارۍ کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال چارلس کلیولینډ او په افغانستان کې د امریکا د پوځ مهم قمندان جنرال جان نیکلسن دواړه ومنله چې په هلمند کې د پنځشنبې له ورځې راهیسې د طالبانو سره سخته جګړه روانه ده، او هوایي قواوو څو واري هلته بمباري کړې وه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو سره جنگ زور موندلې، د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې ده. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د ځینو هیوادونو د اتباعو په مهاجرت باندې د بندیزونو لګولو د فرمان د نهایي بری په هکله ډاډمن دی، او باور لري چې حکومتي څارنوالان به د امریکا ستره محکمه په دې قانع کړي چې د هغه په وینا د سیناف د محکمې هغه پرېکړه فسخه کړي چې د ټرمپ د اجرایي فرمان د ځنډولو لپاره د پنځشنبې په ورځ په متفقه توګه صادر کړې وه. د دې پرېکړې له مخې د جمهور رئیس ټرمپ د فرمان عملي کول ځنډول شوي دي. هغه امریکا ته په موقتي توګه د ایران، سودان، سومالی، یمن، عراق، سوریه او لیبیا د اتباعو په سفر باندې بندیزونه د جنوري په 18مه لګولي وو. توقع ده چې د ټرمپ اداره به بل هفته دغه قضیه د امریکا سترې محکمې ته وړاندې کړي، او کوشش به وکړي چې د سیناف د محکمې د دریو قاضیانو پرېکړه باطله کړي. ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل بالکل ډاډه دی چې ستره محکمه به په طرفدارۍ پرېکړه صادر کړي. یو بل امکان دا دی په داسې حال کې چې ستره محکمه په دې اړه بحث کوي، شاید چې ټرمپ نوی اجرایي فرمان صادر کړي او د دغو هیوادونو د اتباعو په سفر له سره بندیزونه ولګوي. د سیناف محکمې په خپلې پرېکړې کې دا ونویل چې جمهور رئیس فرمان له حقوقي نقطه نظره د اساسي قانون سره مغایر دی او کنه، خو قانوني ماهران په دې باور دي ډېر کم امکان لري چې ستره محکمه به د سیناف د محکمې پرېکړه باطله کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ هغه ملي ریفرنډم منظور کړ چې مقصد یې د جمهور رئیس د واک او صلاحیت زیاتول دي. پارلمان د اساسي قانون نوې 13مه ماده منظور کړه چې له مخې به د جمهور رئیس د اجرایوي صلاحیت دایره پراخه شي، او دوه مرستیالان به د صدر اعظم په ځای وټاکل شي. که خلکو دغه ریفرنډم یا ټول پوښتنه تایید کړه، نو په ترکیې کې به د موجوده پارلماني نظام په ځای د امریکا او فرانسې په نمونه د جمهوري ریاست نظام نافذ شي، او د صدر اعظم چوکۍ به فسخ شي. د صدر اعظم مرستیال نومان کټلمس د جمعې په ورځ د ترکیې ملي تلویزیون ته وویل چې ریفرنډم به سږ کال د اپریل په 14مه باندې راوبلل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د جمعې په ورځ خپله دورځنې غونډه پیل کړه. توقع ده چې دواړه به په امنیتي او اقتصادي موضوعګانو باندې په تفصیل سره وغږیږي. ایرانیانو پرون د جمعې په ورځ په خپل هیواد کې د اسلامي انقلاب 18مه کلیزه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د آیت الله خمینی په مشرۍ په 1955 لمریز کال کې د بخوانی پاچا رضا شاه پهلوي د حکومت له سقوط نه وروسته په ایران کې انقلاب راغی. له بل خوا په تهران کې په سلګونو زره خلکو مظاهرې وکړې او د متحده ایالاتو او اسرائیل په ضد شعارونه ورکړل. جمهور رئیس حسن روحانی مظاهره کوونکو ته په خپله وینا کې ویل چې دا مظاهرې د هغه په وینا د ایران په باب د سپینې ماڼۍ د نوو واکدارانو له درواغو نه ډکو څرګندونو د ردول په خاطر کېږي. روحانی ویل په مظاهرو کې دومره زیات خلکو ګډون نړیوال ته دا پیغام رسوي چې ایران سره باید په محترمانه ډول برخورد وشي او هر هغه څوک چې زموږ په خلاف د ګواښ نه ډکه لهجه استعمالوي په مقابل کې به یې داسې عمل وشي چې بیا به پښیمانی. ټرمپ په ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس تیر هفته وویل چې ایران په نړۍ کې د ټیریزم د صادرولو تر ټولو غټه سرچینه او مرجع ده. د تایوان جمهور رئیس سانګ وین چې فکر کېږي د امریکا نوی جمهور سره نږدې اړیکې لري کوښښ کوي چې له چین او امریکا سره په خپلو اړیکو کې تعادل او موازنه برقراره وساتي. میرمن وین د تایوان لومړی مشر وه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له کامیابۍ وروسته ورسره په تلیفون وغږېدله او مبارکي ورکړه. په داسې حال کې چې په تایوان کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي ټول رایه ورکوونکي په هغه هېواد کې په یو نظر نه دي.
درنوندونکو خبرنم د امریکا غاک آشنا رو د نووردل د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مارشال شاه حسین مرتضوی امریکا غاک آشنا رو سره په مرکه کې ویلي دي چې د تورستان سره د ځینو هیوادونو اړیکو سیمه د ګواخ سره مخ کړی ده. تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
افغان حکومت په پاکستان کې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو د پټنځینو شتون په اړه په افغانستان کې د امریکا او د قاتی ماموریت د کمانډان جنرال جان نیکلسن د تیرې ورځې څرګندون ته په احتیاط خبرګون ښودلې او ویلي دي چې هغه هیوادونه چې د مخې تروسي ډلو سره اړیکې لرلي دغه ډول سیاست څخه دي لاس واخلي. د افغانستان د جمهوریت د دویم مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ اشاره لري سره په مرکه کې ویل چې د ځینو هیوادونو دا ډول سیاستونه سیمه د یو ګواښ سره مخ کړی ده. خاغلی مرتضوی ویل د سیمې هیوادونو په اړه د افغانستان سیاست ډېر څرګند دی. موږ غواړو د سیمې د هیوادو سره د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اساس اړیکې ولرو. هغه هیوادونه چې د مخه د تروسي ډلو سره اړیکې لرلې او دا کار د دې سبب شوی چې سیمه د یو ګواښ سره مخ شي دا ډول سیاست باید تکرار نه شي، بلکې د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اساس د سیاست په رڼا کې د سیمې هیوادونه په دې وتوانېږي چې دغې سپې او دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. شاه حسین مرتضی ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې توریزم څخه د ملاتړو هیوادو او په سیمه کې د توریزم د ګواښ په اکلام خبرې کړې دي. جنرال نیکلسن تیره ورځ د امریکا د سنا د مجلس له وسلوالو خدمتونو جرګګۍ په استماعي غونډه کې ویل چې د افغانستان جګړه یو په ټپه دریځلي حالت سره مخ شوې ده. هغې ویل چې سره هغې چې په پاکستان کې طالبان او د حقاني ډلې مشران خوندي او آزاد ګرځي هغوی سولې خبرو ته نه چمتو کېږي. جنرال نیکلسن ویل چې پاکستاني چارواکو ورته د یو باثباته افغانستان لپاره د امریکا په څنګ کې د دلیلو ډاډ ورکړی، خو دغه امریکایي جنرال ویل چې تر اوسه پاکستان په عمل کې په دې برخه کې سندې کړي او په ځانګړي ډول د طالبانو او حقاني شبکې د پلیتونو په مهارولو کې تر اوسه دغه اقدامات لیدل شوي نه دي. د افغانستان دفاع وزارت په پاکستان کې دغو تروسي ډلو د شتون په اړه چې په افغانستان کې جنګیږي د جنرال نیکلسن څرګندونې تایید کړې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه دغه هیواد کورنۍ جګړه نه ده.
از بیرون خط
جنرال وزیری ویل دا په بشپړ توګه څرګنده ده. تاسو وګورئ چې تورستان افغانستان ته د کرخې لاغې غاړي راځي. په افغانستان کې د تورستانو سر مرکزونه نشته، په افغانستان کې د هغوی د روزنې مرکزونه نشته. تورستان له کرخې بهر دي. د کویتي شورا، د پېښور شورا او د میرانشاه شورا، ملا منصور اسامه بن لادن، ملا عمر، دا ټول د کرخې بهر وو او دی او هلته خوندي پټنځایونه لري. پاکستان تر اوسه د جنرال نیکلسن او د افغانستان د دفاع وزارت د وین څرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستاني چارواکو د افغانستان په چارو کې د لاس لرلو او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د مرستې او ملاتړ په باب د افغان حکومت چارواکو څرګندونې تل په کلکه ردي کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه هم ده. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د ناتو د نورو عسکرو د اړتیاو په اړه د جنرال نیکلسن څرګندونو په باب ویل چې افغان حکومت چې په دې هکله هره پرېکړه وکړي دا وزارت یې عملي کولو ته چمتو دی. د افغانستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې دغه هیواد ته د نورو بهرنیو عسکرو لیږد به د افغان روانې جګړې پای ته رسولو سره ډېره مرسته ونه کړي، بلکې دا جګړه به نور هم پیچلې کړي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وی د هم د ګڼي چې ناتو افغانستان ته د نور عسکرو د لیک په زیاتی د افغان پوځ پیاوړتیا ته پام لرنه وکړي.
امریکا چې میتنه بکنه چې کده سرباز یا کونیم لا سرباز
خغل مرخیل وی امریکا څه کولی شي څومره عسکر او ځکه چې امریکا او ناتو په افغانستان کې نیم لا عسکر لرل نه یوازې دا چې طالبان له منځه لاړل بلکې پیاوړي هم شو او جګړه هم ټول هیوا ته وغځېده. جنرال مرخیل وی چې خ او اسانه لا د افغانستان امنیتي ځواکونو تجهیز او په ځانګړي ډول د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا به په جګړه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي کولی شي.
د ترکیه او یونان ترمنځ تاریخي جنجال په دې وروستیو وختونو کې د ایجین د ټاپو پر سر بیا پیدا شوی دی. دا وروستی جنجال د هغو ټاپوګانو پر سر دی چې څوک پکې نه اوسیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز پر راپور کې اوري.
د ترکی او یونان جنگی کشتی د ایجین سمندرګي په ساحل کې د اسلیت په سر یو بل ته مخامخ دي. اتن تور لګوي چې د ترکی جنگی جټ الوتکو په یو ورځ کې 138 ځله د یونان له هوایي قرمرو سره سرغړونې کړې دي. اتن او انقره یو وشکاله په خوا د اسلیت په ټاپو باندې ادا کړی و چې د جنگ سرحد ته رسول و. ترک سیاسي لیکونکی سمی ایدیز چې په المانیټر ویب سایټ کې لیکنې کوي وای دواړه خواوې د دغه ټاپو په سر دوامداره تاوتریخوالی لري. د زیاتوي
We've had many of these storms in teacups in the Aegean. They can be very serious storms. I'm not underestimating them or trying to approach it lightly. And a mishap could lead to a situation.
من د چپ په لکه د طوفانونو لیدل دي. زه نه غواړم چې دوی ته په ټیټه سترګه وګورم یا دا چې سطحي وګڼم او کې دې شي د وی بدبختی اثر داسې حالات ووزی چې نه غوښتل کیږي. مګر په عمومي توګه فکر کوم چې دواړه خواوې د زینو پیښونه ورسته د دې په شان پیښو سره مخ شوې دي. دا د ترکیې او یونان ترمنځ لاره ده. تقریبا د 10 کالو په کوششونو سره د سمندرګي وو په سر جنجال د تیر وخت پورې اړه لري. مګر د یونان یوې محکمې د هغو اتو ترکی عسکرو سپارل په ترکی باندې رد کړل چې انقره د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په ارتباط غوښتل. د محکمې دغه اقدام د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دې ته راوسته چې د جدي عواقبو خبرداری ورکړي. په بروکسل کې د کارنګي د موسسه میلما پروفیسر اسنان اولګن وای نظامی تصادم احتمال نه لري او لا تر اوسه یې ستونزې شته. اولګن وای
The problems in the Turkey-Greece bilateral relationship has the potential to undermine also the refugee deal which is of consequence.
د یونان او ترکیه په دوه اړخیزو روابطو کې ستونزو د مهاجر موافقې ته تاوان رسوي چې د المان په شمول ډیرو اروپایي حکومتونو ته مشکل دي. په دغو روابطو باندې چې ښایي څه شی منفي اثر وکړي هغه د قبرص مسله ده. د المان صدر اعظم انګلا مرکل تیر هفته انقرې ته د خبرو لپاره تللې وه. یو وخت د اروپایي اتحاد سره د ترکیې د موافقې د دوام ډاډ و چې دا د دې په ایجنډا کې شامل و. څارونکي پیشګویي کوي چې انقره به د اتن سره د جنجال په علت دغه موافقه ختم نه کړي په داسې حال کې چې دا په بروکسل باندې د فشار راوړلو یوه د څو منبو نه ده. ملګری ملتونه کوشش کوي د قبرص ټاپو چې د یونان او ترکیې قبرصیانو ترمنځ وشل شوی دی سره بیرته متحد کړي. ایدیز بیا وایي
The two sides in Cyprus have brought it up to a certain point and now they need their big brothers to come in and iron out differences.
دغه فاوی په قبرص کې یو خاص نقطې ته رسیدلې دي. دوی وسلوي قدرتونو ته اړتیا لري چې د دوی اختلاف لري کې او د ترکی او یونان ترمنځ او تاریخواله به په قبرص هر هغه پرمختګ باندې منفي تاثیر وکړي چې دغه ټاپو په اړه کې کیږي ځکه نو په دې کې خطر شته. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې 13 میاشتې د قبرص د بیا یو ځای کېدو په باره کې خبرې د ناکامۍ سره مخامخ شوې چې په ژنیو کې شوې وې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس پرون د جمعې په ورځ استنبول ته د خبرو لپاره دوه ورځنی سفر وکړ چې د صدراعظم بن علي الدریم او جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره خبرې وکړې. اگر اردوان د اپریل د میاشتې د انتخاباتو نه د مخ مخه د نشنلستانو په خاطر د اتن په خلاف قوي دریز ورکوي. د 1904 راویم کله را په دې خو کله چې ترکی قواو په قبرس باندې حمله وکړه، دغه ټاپو د یونانی قبرسیانو او ترکی قبرسیانو ترمنځ وویشل شو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د افغان مهاجرینو د وسیدو موده به نور هم وغځوي. زمنګ همکار شافی سردار په همدې باره کې په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
جلیلی صاحب، د پاکستان حکومت چې دا فیصله کړې ده چې د افغان مهاجرینو د اوسېدو موده به د مارچ د 1.5 څخه د دسمبر تر 1.5 پورې وغځوي، دا فیصله ستاسو په نظر څومره مهمه او ګټوره ده؟
تاسو معلومه ده چې مهاجرینو کم کمیت یا تعداد چې پاکستان کې اوس د رجستر مهاجرینو ده تقریبا هغه ده 1.5 شاوي. په دې اساس باندې د مهاجرین افغانستان ته راغلي ریپاتریشن یا راغلي راوتت د مهاجرې دې د خطر چې افغانستان د خلکو د حکومتي خلکو ته ځای ورکړي، چې خلکو ته سهولتونه ورکړي، او همدارنګه دلته هم د تفاهمنامې په اساس باندې مهاجرین په طلبانه شکل سره وایده شکل سره لاړ شي، دا ټوله دغه یو وخت ضرورت لري. په دې اساس
محترم جلیلی صاحب، دا وخت پاکستان څخه افغانستان ته مهاجرینو د ستنېدو بهیر ځنډیدلې دي، تاسو ته معلومه ده، نو کله به بیا پیلېږي او څومره خلک به بیرته وتګ ته آماده سي؟
دوه فکتوره ډېر زیاته مهمه دي. د مهاجرینو بهیر یا عودت به د مارچ د لومړۍ نېټې څخه شروع کېږي، او تر 15 ورځو نه هغې سکیجول پروګرام شروع شوی دی، خو دا به د دوو نقطو پورې تړلی. لومړی چې د پاکستان حکومت راتلونکي پالیسي د مهاجرینو په اړه چې پوره او مکمله ښکاره شي، او هغه به د نومبر د میاشتې د راتلونکي میاشتې همدغه جاري میاشت چې کومه ده چې فبروري میاشت پنځلسمه نېټه باندې زموږ د اسلام آباد کې سي جانبه تریپارټایټ شو، نو په هغه کې د ټول پرزنټیشن د پاکستان د حکومت لخوا وړاندې کېږي، او هغه به انشاءالله چې کله لانډ شي او کله ښکاره شي نو مهاجرین به د هغې په اساس باندې تسلیم شي.
او د بل خو محترم جلیلی صاحب، تاسو معلومه ده چې پاکستان افغان محصلینو ته د زده کړې لپاره نوې لارې خلاصې کړې دي، په دې لړ کې نوې همکاري څه ده او څونه افغانان به د دې څخه ګټه واخلي؟
پاکستان حکومت چې دا کوم نوې پالیسي د مهاجرینو په اړه جوړ کړی ده،
بله،
په دې کې هغه تجاران چې سوداګر دي د هغې د فصل د اوږده ټیم په خاطر باندې د وخت په خاطر باندې هغو ته ویزې ورکول دي 15 کاله پورې، همدارنګه هغه سټوډنټان او یا زده کوونکي چې په پاکستان کې سبق وایي د هغې ته د سټوډنټ ویزه ورکول هم دي، همدارنګه هغه افغانانو چې پاکستاني سره واده کړی وي یا د هغې مېرمن پاکستاني وي، د هغې د خاطر هم 15 کاله ویزه ورکول دي. خو زمونږ دوه قسمه دلته هغه زده کوونکي دي، یو هغه زده کوونکي دي چې هغه په پی آر کارت مانی، یعنی د سیشنل کارت مانی د پاکستان په حکومتي ادارو کې او همدارنګه پرایویټ یونیورسټي کې حکومتي یونیورسټي کې او پرایویټ یونیورسټي کې داخله کړي دي، نو دغه مهاجرینو ته به دغه سهولت ورکول کېږي چې تقریبا د یو مختار شمېر په اساس باندې زموږ تر 15,000 پورې دغه محصلین د پاکستان په پوهنتونونو کې چې هغه پرایویټ کې دي او یا په حکومتي کې دي دواړو کې سبقونه وایي. یو هغه سکالرشیپونه دي چې د افغانستان نه راځي او افغانستان حکومت پرې ورکوي، نو هغه تقریبا چې دغه اوس پاکستان حکومت ګرین ډېره روان کړي، خو هغه دې خبرې نه مستثنا دي.
بله بله، کورمادن ډېره مننه.
درنوندونکو، د امریکا غاغ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. د پکتیکا والی ویلی دی چې په دې ولایت کې سلګونه بې ځای شوی کورنۍ لمړنۍ یو جدي مرستو ته اړتیا لري. د په مرکز دولت او خیریه ټولنو د لاسنیوي غږ کوي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د پکتیکا دی ولایتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د نامنۍ ترڅنګ د ورښتونو او اقتصادي مشکلاتو له کبله شاوخوا شپږ سوه کورنۍ د پکتیکا د لرو مختلفو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت امریکا غږ ته وویل زیاتره دا کورنۍ په مرکز خرانه، ورګونه او سرلزی ولسوالیو کې میشتې شوي دي. د ده په وینا دا بې ځایه شوي د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله جدي مرستو ته اړتیا لري.
غټ لامل یې په خپلو سیمو کې بېوزلي ده. دوی ته مونږ وخت په وخت د ولایت له لورې مرستې ورکوو. هغه مرستې چې مونږ یې په خپلو ګودامونو کې لرو، د کلو پراختیا په ګودامونو کې، د ضد حوادث په ګودامونو کې، له هغې نه مرستې ورکوو. خو د مونږ هم کله د وسه ونه رسېږي، ځکه دوی اړتیاوې ډېرې وي.
والی الیاس وحده زیاته کړه چې په دې برخه کې د پیوستون نړیوالې خیریه موسسې یا انټرنیشنل سولیډریټي پاملرنه راجلب کړې او نږدې لسلو بې ځایه شوو کورنیو سره یې مرسته هم کړې ده. هغه وویل چې د نقدي مرستو تر څنګ د یو شمېر اړینو لوازمو مرستې څه ناڅه د هغوی ستونزې هواروي. خو پر خیریه سازمانونه او مرکزي حکومت غږ کوي چې پکتیکا د بېوزلۍ له حالاته وژغوري.
په دې کې اووه دېرش کورنۍ داسې وي چې هغوی د خیمو، د ګرځن تشنابونو، د حمامونو، د سپنجونو، د اشپزخانې، د توکو هم مستحقې وګڼل شوې. نو لږ تر لږه د دوی د ژوند لومړي ضرورتونه پوره شول. خو غوښتنه مو دا ده چې په پکتیکا کې بېوزلي بېحده زیاته ده، پکتیکا ته د ځانګړې پاملرنه وشي او د دوی د بېوزلۍ په ختمولو کې د مونږ سره مرسته وشي.
د پکتیکا وزي خوا تر وی وړ ممی، خوشمن، ګمل او ځینې نورې هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې د نامنیو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوي، مګر د ستونزو د حل لپاره د پام وړ لاسنیوی نه دی ورسره شوی. د بې ځایه شوو کورنیو په وینا له دوی سره کیدونکې مرستې تر یوه بریده بسنه کوي، خو د مشکلاتو د بنسټیز هواري په خاطر د اوږدمهاله اقتصادي پیاوړتیا غوښتنه لري.
موږ اول تر خپل خدای جار کړې چې په خپله خاوره کې ماجرې، شکر ده چې په ایران او پاکستان او په نورو هیوادو کې نه یو، ځکه چې وریا به موږ ته ډېر مشکلات وو. هر څوک چې له موږ سره ډېر په مهربانۍ او په شفقت باندې د موږ لاسنیوی وکړو او د موږ ماشومانو باندې شفقت وکړو، دغه د دوی لږ څه د موږ دپاره ډېر څه دي.
زه عمر نومیږم. نو موږ ډېر زیرمې خلک یو، کوچیان خلک یو، بیا جایه خلک یو، تر په دره یو، په خیمو کې پراته یو، په دې واورو کې.
په ټولیز ډول د شمیرو له مخې د روان 1915 نوي لمریز کال په اوږدو کې د جګړو او طبي افتونو له کبله د افغانستان دننه څه باندې 1 میلیون کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کیږي چې د دولت او نړیوالې ټولنې له ځانګړو شویو مرستو څخه دغو اړمنو کورنیو ته مرستې ورسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري، هغه د انسان ذهن او دماغو ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي، نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغو ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي، نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانګا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي، د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech.
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانګا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانګا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې وه. په 2000 میلادي کال کې د پخومر په کسانو کې د حافظې زوال 12.5 پسول کې و، خو په 2012 کال کې بیا د ناروغي یوازې 9 پسول کې و. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنې کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي، دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په هکله هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانګا په دې هکله داسې وایي.
A 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په چرنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا شلو کلونو په خواني 15 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لنګا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لنګا وایي په کار ده چې د همدغه شیانونه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي. او دا هم درنډونکو د رواني خبرونې ورسته مطلب. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې اجرایوي فرمان یې د امریکا سرحدونه د خاصو هیوادونو د اتباعو په سفر کولونکو باندې تړي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال کیرل پیرسن پر راپور کې اوري.
دا وخت په ټول امریکا کې د 1600 هیوادونو تقریبا 3,000 شاګردان او شاګردانې په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه لولي او هر کال برابر 4,000 نوي محصلین د فولبرایټ د تعلیمي پروګرام لاندې راځي. دا پروګرام چې د امریکا خارجه وزارت اداره کوي په 1900 میلادي یعنی 1450 لمریز کال کې پیل شوی و. 15 ایرانی محصلین چې د کالیفورنیا د ډیویس په پوهنتون کې درس لولي دا ویره لرله ک امریکا ته د ایرانیانو پر راتګ بندیزونه عملی بڼه غوره کړي نو دوی به مجبوري چې خپل زده کړې او علمي پلټنې نیمګړي پرېږدي او څوک به اجازه ورنه کړي چې متحده ایالات ته راستان شي. کله چې د جنوري په 20مه په موقتي ډول امریکا ته د ایران په شمول د وو هیوادونو د اتباعو په سفرونو بندیزونه ولګول شو، هغه شاګردان چې په رخصتۍ تللي وو د بیرته راتګ لپاره خپل پلانونه فسخه کړل، مګر وروسته له هغې چې یوې فدرالي محکمې د جمهور رئیس ترامپ اجرایه فرمان وځنډو زیاتره اوس بیرته د خپلو زده کړو په خاطر راستانه شوي دي. زیاتره له هغو خارجي محصلینو سره ډېره ویره موجود وه چې د لنډې مودې علمي تحقیقاتو په خاطر د امریکایي پوهنتونونو په بلنه دلته راغلي وو. د ایمن ادریس په نوم یوې سوډانۍ مېرمنې چې د نیویارک د سرایکیوس په پوهنتون کې د ساینس په رشته کې تحقیقات کوي وایي وختله چې سودان ته اولاړ شي خو له دې ویره چې بیرته به ورته څوک د راتګ اجازه ورنه کړي خپل سفر پلان یې فسخ کړ او اوس غواړي چې په فروری کې خپل هیواد ته ستنه شي. یو زیات شمېر هندیان او پاکستانیان چې په امریکایي پوهنتونونو او علمي مؤسساتو کې درسونه لولي دا ویره ورسره را پیدا شوې وه که د پاکستان نوم هم په دغه لیست کې شامل شي او بندیزونه پرې ولګول شي نو هغه به څه کوي. کله چې د سپین ماڼۍ لوایان رینس پریویس نه د پاکستان په اړه د یوې تلویزیوني مرکې په دوران کې پوښتنه وشوه نو هغه ویلي چې د پاکستان په شمول یو شمېر داسې نور هیوادونه هم شته چې عین شان امنیتي مشکلات لري او موږ شاید چې دغه لیست وغځوو. د سان فرانسیسکو د استیناف د عالي محکمې له پریکړې نه وروسته خارجي محصلین اوس کولی شي چې په رخصتۍ ولاړ شي او بیرته راستانه شي. په امریکا کې تر ټولو زیات محصلین د چین او هند دي او په درېمه درجه کې سعودي عربستان واقع دی.
او په همدې سره درنډونکو د امریکا غا کښنا رادیو د لمړنۍ نیمساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسیدل. نیم صد وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارم، خو د خپلو رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دری خپرونه شروع کیږي.
رادیو آش